وسایل ضروریاتی که مطابق با لایحه‌ای که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان منظور شده به اختیار ورزشکارا قرار گرفته.
با تشکر آقای عارف پیمان. تشکر آقای عارف پیمان. وقتی ما به پایان خود رسیدیم، مجله به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی حتما با شما تماس خواهد گرفتیم و جزئیات را در این مورد باز هم از شما خواهیم پرسید. دکتر سفرید حسینی در استودیو است و برنامه یک ساعته دیگر پیشکش میکنه. دکتر سیب سلام و صبح بخیر.
مننه است از سردم بخیر. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د سحر اته بجیدی د ازدی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې سپینې مانې د لومړي ځل لپاره د تایید کړ چې د طالبانو یو لوی قومندان مولا برادر په پاکستان کې نیول شوې دي. په کندوز کې د پوځي عملیاتو خبر ورکړ شوی. نور مطالب هم شته. د خبرونه په دوه منیمایي کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام لرو. خو لومړی نوریاس نوری د نن ورځې مهم خبرونه راوړي.
سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونه شلوي، له دوی سره به د امریکا د سولې خبرې ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوی چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیمو د غني کولو له لانجمن پروګرام څخه لاس وانخلي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. لومړی هم پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. ملا برادر په روانه میاشت کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د امریکایي او پاکستاني خاصو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د هغې نیونه په سیمه کې د ګډو هڅو لپاره یوه لویه بریا وبلله. رابرټ ګیبس وویل چې ملا برادر اوس په پاکستان کې په توقیف کې دی او سپینې ماڼۍ د هغه د بې ځایه کولو لپاره کوم پلان نه لري. تر دې وړاندې پرون د پاکستان د پوځ ویاند جنرال اتر عباس هم تایید کړ چې ملا برادر نیول شوی او څخه پوښتنې ګرویګنې امپل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونه شلوي، له دوی سره به امریکا د سولې خبرې ونه کړي. خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې کېږي، متحده ایالات به یې له پامه ونه غورځوي. ریچارډ هولبرک له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مالدیو حکومت نن وویل چې په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس له جوړېدو مخکې د طالبانو د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت استازو په دې هېواد کې سره کتلي وو. د مالدیو د حکومت ویاند وویل چې په دغو خبرو کې چې درې ورځې دوام وکړ، په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. خو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي یو ویان دا خبره رد کړه چې ګواکې د حکومت رسمي استازو دې په دې کتنه کې ګډون کړی وي. سیامه کروي وویل په دې کتنه کې د افغانستان په ملي شورا کې د حزب اسلامي استازو برخه لرله. د هالند کابینې پرون په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د خپل پوځي ماموریت د مودې د ډېرېدو په اړه بحث وکړ. داسې ښکاري چې دا هېواد به په افغانستان کې د خپلو 1400 پوځیانو شمېر کم کاندي. د صدراعظم مرستیال ویتربوس وویل د کارګر ګوند به د ناتو هغه رسمي غوښتنه رد کړي چې په اروزګان کې د هالندي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره کړې. د هالند د پوځي ماموریت د روان کال د اګست په میاشت کې ختمیږي. د نوي میلادي کال تر پیل د مخه به له افغانستان څخه د هالندي ځواکونو وتل ناتو ناهیلې کړي. خو د هالند صدراعظم جان پیټر بالکنیندا او د هغه مسیحي ډیموکرات ګوند یو کال لپاره په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام غوښتونکي دي. ممکنه ده چې دا ماموریت به د ځواکونو د شمېر له کمولو سره دوام وکړي. خو بوس پرون وویل داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې به د ماموریت له دوام سره هالند حکومت چې دواړو ګوندونو یعنې کارګر او مسیحي ډیموکرات پکې ائتلاف کړی د سیاسي کړکېچ له خطره لري وي. هالند د 2016 میلادي کال په اګست کې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړ. په مجموعي توګه په اروزګان کې د هالندي وژل شوو عسکرو شمېر 1200 تنو ته رسیږي. د ناتو دوه عسکر د متحده ایالاتو په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د افغانستان په جنوب کې روان دي وژل شوي دي. په دې توګه په مارجي کې د عملیاتو په لړ کې چې نن شپږمه ورځ ده، ټول شپږ د ناتو عسکر وژل شوي دي. آی اس اف یا نړیوال سوله ساتو ځواکونه وایي دا دواړه عسکر یو ای پرون او بل ای وړمه ورځ له طالبانو سره د جګړې په مهال وژل شوي دي. دوی د هلمند په مارجی کې د مشترک په نامه په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ول. دې سره په روان میلادي کال کې چې لا دوهمه میاشت یې ختمه نه ده، د بهرنیو وژل شوو عسکرو شمېر 80 تنو ته رسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی برات په راتلونکي کې د منځنی اسیا له پنځو په نږدې راتلونکي کې د منځنی اسیا له پنځو هیوادونو څخه کتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر ویل ریچارډ هولبرک اوس په افغانستان کې دی او له افغانستان او له افغان او امریکایي پوځي او ملکي چارواکو سره د دې هیواد د حالاتو په اړه سلا مشورې کوي او وروسته به پاکستان ته لاړ شي. مارک تونر ویل هولبرک به له پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته لاړ شي. هغه د دې سفر نیټه په ګوته نه کړه او نه هم په دې اړه چې هولبرک به په دې سفر کې پر کومو مسایلو خبرې وکړي جزئیات څرګند کړل. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل دا به د مرکزي آسیا دغو هیوادونو ته د سیمې لپاره د ریچارډ هولبرک له ټاکل کېدو وروسته لومړنی سفر وي. هغه وویل هولبرک وروسته ګرجستان او جرمني ته هم ځي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوي چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیمو د غني کولو له لانجمن پروګرام څخه لاس وانخلي. علي اصغر سلطانیا د نیو استیټمنټ په نوم له یوې برتانوي مجلې سره په مرکه کې ویلي لویدیز باید په دې عادت شي چې ووایي ایران د یورانیمو د غني کولو په کار کې مهارت لري. سلطانیا وایي د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو خبره د استعماري ذهنیت انعکاس دی. سلطانیا زیاته کړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بدلون له شعار سره قدرت ترلاسه کړ خو وروسته هغه په عمل کې پاتې راغی. نیو سټیټمنټ وایي له سلطانیا سره یې په دې وروستیو ورځو کې په ویانا کې مرکه کړې خو د ځانګړي نیټې په اړه څه نه دي ویلي. دا میاشت کله چې تهران د یورانیمو د نورو غني کولو په اړه ایران وکړ او وی ویل چې ټیټې د طبي تحقیقاتو په برخه کې یې کاروي دي لویدیز اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې. لویدیز قدرتونه وړاندیز کوي چې ایران د په ټیټه سطحه غني شوي یورانیم د غني کېدو لپاره بهر ته واستوي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د تیبت له جلاوطن مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. چین له دلای لاما سره د اوباما پر کتنې انتقاد کړی او دلای لاما په دې تورنوي چې د تیبت د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې انترنګلې شوې دي. د روسیا او د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي جمهوریت ابخاز ترمنځ پرون یوه موافقه لاسلیک شوه چې له مخې روسیه کولی شي په دې خاوره کې له ګرجستان سره په راتلونکي کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره یوه پوځي اډه جوړه کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف او د ابخاز جلا غوښتونکي مشر سرګی بګاپش سره پرون په موسکو کې د خبرو په دوام کې د دواړو خواوو د دفاع وزیرانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو شاهدانو. روسي رسنۍ وایي په دې اډه کې به شاوخوا 1200 سرتیری درنې وسلې او د دفاعي سیستم توغندي د الکتر لګ نه څلوېختو کلونو لپاره ځای پر ځای شي. هغه تن امریکایي مذهبي مبلغین چې له هایتي څخه د ماشومانو د قاچاق په تور نیول شوي او آزاد شوي او له دې هېواده وتلې دي. تیر میاشت لس امریکایان وروسته له هغه ونیول شول چې له هایتي څخه په هایتي کې له وروستۍ زلزلې وروسته په دې تورن شول چې 3 ماشومان له دې هېواده له قانوني اسنادو پرته ایستل. د دې ډلې 2 مشران تر اوسه پورې په پورتو پرنس کې زنداني دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
وخت 8:00 دي. زما سلامونه یو زلی بیا ومنه زه فریده هوب سیفیم په روانه خبرونه کې اوري چې سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره د تایید کړې چې د طالبانو یو لوی قومندان ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د کندوز په چاردرو کې پوځي عملیات شوي دي. په داسې حال کې ده چې د کندوز والی پرون ویل د مارجې په شنبه په کندوز کې هم پوځي عملیات پیل شي. ایتالیا په افغانستان کې د تعلیمي راډیو تلویزیون د پروګرامونو د پیوړي کولو لپاره خپل نوې مرسته د افغانستان د پوهنې وزارت په واک کې ورکړه. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په هیواد کې د برېښنا د زیاتوالي په مقصد له تاجکستان سره نوې تړون لاسلیک کړی. د نورو مطالبو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان د هغه نیونه په سیمه کې د ګډو هڅو لپاره یو لویه بریا وبلله. رابرټ ګیبس چې له امریکایي لوړ رتبه سلاکارانو سره د ولسمشر باراک اوباما له کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول، دغه راز وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات بریالي پرمخ سي. د هغه د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبز د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د نیونې په باب چوپتیا پای ته ورسوله او وویل چې نوموړی په افغانستان کې د طالبانو د عملیاتو د مشرتابه مرستیالو چې نیونه یې په سیمه کې زموږ د ګډو هڅو یوه لویه بریا ده. ګیبز په یوې خبري غونډه کې وویل دا چې د ملا برادر نیونه به عملا پر روان وضعیت څومره اغیز ولري په دې اړه دی څه نشي ویلی، خو دا واضح ده چې د هغه نیونه یوه ډیره لویه بریا ده. ګیبز ویل ملا برادر د طالبانو تر ټولو مهم قمندان دی چې په پاکستان کې نیول کیږي. هغه په پاکستان کې په توقیف کې دی او سپینې ماڼۍ داسې کوم خاص پلان نه لري چې په اوسني وضعیت کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ورځې په سر کې له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو او پوځي قمندانانو سره ولیدل او د افغانستان او پاکستان د روانو حالاتو په اړه یې له هغوی څخه تازه معلومات ترلاسه کړل. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د افغانستان په جنوب کې د وسله والو طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل وویل چې دغه عملیات ډېر ښه پر مخ ځي. د مکریستل په باور دغه عملیات ځکه بریالي دي چې د وخت له پلوه ورته کافي تیاری نیول شوی وو او په دې موده کې له سیمه ییزو چارواکو سره سلا مشورې شوې وې. ښاغلی ګیبز وویل دا واضح ده چې یو شمېر کسانو د طالبانو له لیکو ځان جلا کړی او د طالبانو له دغه مرکز څخه وتلی دي. ښاغلی ګیبز په دې اړه چې اوباما له خپلې جنګي شورا سره په غونډه کې کوم موضوعات وڅېړل، له پاکستان سره د امریکا د همکارۍ او د هلمند په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ګډون ته اشاره وکړه. ګیبز وویل یوه موضوع چې په دې غونډه کې پرې بحث وشو او ولسمشر ته معلومات ورکړل شول، هغه له پاکستان سره زموږ د پوځي همکارۍ موضوع وه او دا چې د پاکستان پوځ هم بالاخره دا درک کړي چې سختدریځو نه یوازې موږ ته ګواښ متوجه کړی، بلکې په خپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د هلمند عملیات د اوباما د هغه پلان لومړنی آزمیښت دی چې د هېواد ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو پریکړه کړې ده، څو له وسله والو مخالفینو څخه ډېرې سیمې تصفیه کړي او د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په دې توګه به د امریکا متحده ایالاتو لپاره هم د دې زمینه برابره شي چې په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ایتالیا په افغانستان کې د خونیز یا تعلیمي رادیو ټلویزیون د پروګرامونو د پیوړي کولو لپاره خپل نوې مرسته د افغانستان د پوهنې وزارت په واک کې ورکړه. د دغه مرستې تړون پرون په کابل کې د ایتالیا سفارت د استازي او د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک شو. د 1,000,000 امریکایي ډالرو د غمرسته به د یونسکو له لارې د لری واټن څخه د ښوونکو د روزنې په هغو پروګرامونو ولګول شي چې د ښوونیز یا تعلیمي راډیو ټلویزیون له لارې به خپرېږي. په دې اړه نور حال له کابل څخه د اجمل تورمان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د پوهنې او ښوونیزو پروګرامونو د پیاوړتیا په دوام ایټالیا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 1,000,000 ډالرو مرسته وکړه چې له دغې مرستې سره به ښوونیز راډیو تلویزیون خپل پروګرامونه په ځانګړي ډول د ښوونکو د روزنې پروګرامونه پیاوړي او پراخ کړي. د دغه مرستې تړون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ایټالیا د سفارت د استازي او د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن د ښوونکو د روزنې د دغه نوي پروګرام په اړه چې د افغانستان د ښوونیز راډیو تلویزیون له لارې به پیل شي وویل،
د ایټالیا هیواد مخکې هم زموږ سره مرسته کړې د ایر ټي وی په بیا رغونه کې یونسکو د لارې نه، اوس بیا د 1,000,000 ډالرو مرسته کوي زموږ سره چې زموږ پروګرامونه د هیواد په مختلفو سیمو کې ولیدل شي او د دې ترڅنګ د ښوونکو د روزنې د ریاست او د تعلیمي او تربیتي راډیو ټلویزیون لخوا داسې برنامې وړاندې شي چې هغې نه زموږ ښوونکي د زده کړې استفاده وکړي. د دغې لارې نه به موږ خلاص در معلمینونه په دې معنی چې صنف ته رانه شي او ته زده کړه وکړي.
ښاغلي پتمن وویل هغو ښوونکو ته چې له لرې واټن څخه دغه پروګرامونه تعقیبوي د وړتیا د ازموینې تر اخیستلو وروسته تحصیلي سندونه هم ورکړل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري چې ورته یو پروګرام د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره هم پیل کړي. په کابل کې د ایټالیا د سفارت د همکارۍ د څانګې مشر البرتو د افغانستان د ښوونیز راډیو تلویزیون د اغیزمنتوب په اړه وویل، د وی ایتالیا او یونسکو له 2003 کال را په دې خوا د خونیز راډیو تلویزیون سره مرسته کوي. دغه مرسته د دې لپاره کیږي چې دغه رسنۍ کولای شي له لری واټن څخه د خونکو د روزنې په برخه کې خ رول ولوبوي. دغه رسنۍ دغه شان خلکو ته د یوې ډیموکراتي ټولنې په پیژندلو کې ښه رول لوبولی شي. د افغانستان ښوونیز راډیو تلویزیون چې پخوا یې خپلې خپرونې د ملي تلویزیون له لارې کولې، له یو کال راهیسې په خپلواک ډول خپرونې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې خپل تر لاس لاندې پروګرامونه چې د ښوونیز راډیو تلویزیون له لارې به خپاره شي ګټور او اغېزمن بولي، چې د افغانستان اکثره سیمې لا هم تیارې دي او د برېښنا مزي نه دي ورغځول شوي. کارپوهان وایي چې په دې توګه به ډېری خلک ونه شي کولای چې له دغو پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په هیواد کې د برېښنا د زیاتوالي په مقصد له تاجکستان سره نوی تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون په دې وروستیو کې د افغانستان د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر او د تاجکستان د چارواکو ترمنځ په تاجکستان کې لاسلیک شوی. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل د برېښنا د ټولو شبکو د ترمیمولو کار روان دی او په څو راتلونکو میاشتو کې به بشپړ شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د اوبو برېښنا سرپرست وزیر چې په دې وروستیو کې له تاجکستان څخه هیواد ته راستون شوی وایي چې له تاجکي چارواکو سره د 300 میگاواټو برېښنا د رانیولو یو نوی تړون لاسلیک کړی دی. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد اسماعیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندوز او تخار د سب سټیشنونو له ترمیمېدو سره سم به له تاجکستان څخه د برېښنا د مزو د غځولو کار پیل شي. د دا هم وویل هر کال له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه 900 میگاواټ برېښنا هیواد ته واردېږي. د وویل
یک سفر کدوید به خاطر انتقال برق از تاجکستان به
تاجکستان ته زموږ د سفر مقصد د هیواد شمال او کابل ته د برېښنا رسولو. له تاجکستان سره د 300 میگاواټو برېښناو د واردولو تړون لاسلیک شو. د دې مزیو د غزولو چارې یو هندۍ کمپنۍ ته د 2,000,000 ډالرو په بدل کې ورکړل شوی دی او تړون مو سره لاسلیک کړی دی.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د برېښنا واردول له 2 کالو راهیسې دوام لري. ښاغلی محمد اسماعیل له ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا په هکله وویل چې دا برېښنا لومړی د هرات ولایت او له هغې وروسته کابل او نورو ښارونو ته رسول کیږي. خو ځینې خلک وایي چې کابل ته رسیدونکې برېښنا د ماشینونو د زړښت له امله ضایع کیږي. هم په دې هکله د اوبو برېښنا سرپرست وزیر وویل چې د کابل ښار د برېښنا د شبکو د نوي کولو کار پیل کړی دی. د وویل
در شهر کابل در گذشته ها شبکه‌ای که حدوداً بیش از 40 سال در شهر کابل ساخته شده کاملا فرسوده شده و
په کابل ښار کې د برېښنا د رسولو شبکه سلويخ کاله مخکې جوړه شوې چې اوس مهال تر ډېره حده له کاره لوېدلې ده. د دې شبکې د نوي کولو چارې سباندې 80% بشپړې شوې او تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به فعال شي او خلکو ته به ارزانه او دوامداره برېښنا ورکړي.
دا وزارت دا هم وایي چې د وارداتي برېښنا له زیاتوالي سره به د هیواد په جنوب شرقي ولایتونو لکه خوست او پکتیا کې هم د برېښنا ستونزه کمه شي. خو کارپوهان وایي دولت ته پکار ده چې د وارداتي برېښنا تر څنګ په هیواد کې دننه هم د برېښنا د تولید بندونو ته امکانات ومومي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مو د برېښنا د نوي تړون په اړه واورېدل. اوس هم له جلال آباد څخه په 160 میلیونو افغانیو ته په جلال آباد کې پرون اور واچول شو. دا هغه زاړه او لکار الویدلی بانک نوټونه وو چې د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو څخه راټول شوي وو. په دې ارتباط د افغانستان بانک په مشرۍ یو هیئت هم ننګرهار ته تللی وو.
ننګرهار ته د افغانستان بانک راغلی هیئت 160 میلیونه زړې افغانۍ وسیزلې. د افغانستان بانک د هیئت مشر محمد عیسی ترابي ویل د افغانۍ د بڼې له مخې نه لکارونې لوېدلې وي. د ویل
څونه افغانۍ چې جمع شوې دي تقریبا په حدود 160 میلیونه افغانۍ چې دلته جمع شوې دي، کېدای شي سبا یو څه نورې هم په دې باندې ورزیاتې شي، د بعضو ولایتونو نورې راشي. هغه هم دلته موږ غواړو چې دا افغانۍ چې د هغوی د استهلاک موده پوره شوې ده زړې دي او خاصتا په ماشین باندې خو کتې نه حسابېږي، په لاس باندې کشمارل کېږي. هم خو دا چې دی دغه یو شکل هغه اصلي هغه د لاسه ورکړی دی، نو دا موږ جمع کړي دي او دلته د حیات په حضور باندې یو شمارل کېږي په دقت سره. او بعد د هغې نه بیا تاسو وینئ چې دلته یوه کوره ورته جوړه شوې ده او په دې کوره کې چې دی دا سول کېږي. جلال آباد د مشرقي زون مرکز دی، په دې کې د نورستان، د لغمان او د تورخم د څانګې، البته د کونړ دا ټول چې دی راټول شوي دي.
محمد عیسی ترابي ویل د افغانیو سیزل د افغانیو په نرخ او کارونه کې کوم بدلون نه راولي او یوازې د خلکو د اسانتیا په منظور ترسره کېږي. دي د دغه اړتیا په اړه وړاندې وویل
تقریبا دو درې سوه دوه اتیا اووم کال نه را په دېخوا چې نوې افغانۍ په چلن کې واچول شولې او د پخوانیو افغانیو چې البته هغه په څو نوه کې وي د هغو ځای یې ونیولو او دغه افغانۍ نو په خپل وخت سره زړې شوي دي. یعنی هر افغانۍ چې موږ تاسې نشر ته سپارو هغه د اصطلاح کې یو معینه موده لري چې په هغه وخت کې البته هغه افغانۍ چې په دوران کې واچول شولې نو د دوی د استلاک موده درې کاله وه او دی کې درې کاله او پنځه کاله. یعنی هغه افغانۍ چې د هغوی انوایه ټیټه وه د هغوی کیفیت هم په هغه اندازه باندې نه و او هغه افغانۍ چې د هغوی انوایه پورته وه د هغوی هغه کوالټي چې وه یا جنسیت کې نسبتا ښه وه د هغوی پنځه کاله وه. نو دغه تاسې بهتر تاسې ته معلومات دی چې څونه چې افغانۍ زړیږي د استلاک موده یې سر ته رسیږي هغه ټولیږي په یوازې نورې افغانۍ په دوران کې اچول کیږي.
د افغانستان بانک هیئت وویل د افغانیو له کارونکو نه غواړي چې افغانۍ په سمه توګه وکاروي او د ساتنې په کار کې له افغانستان بانک سره مرسته وکړي.
په ننګرهار کې مو د زړو بانک نوټونو د سپزیدو واورېدل. د پرمانه خپرونه کې د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي مسایلو باندې نور راپورونه هم لرو. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغان او امریکا د سوداګرۍ خونه خپله کلنۍ غونډه جوړه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي په دې غونډه کې به د دواړو ملکونو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا بحثونه وشي او د دې ترڅنګ افغان لوري دې غونډې ته په افغانستان کې د کارموندنې په زمینه کې او د اقتصادي ودې د څرنګوالي په هدف خپلې طرحې هم وړاندې کوي. زکی غیاسي له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي په دې غونډه کې به په روان میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو پلانونو په څرنګوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د امریکایي پانګونې راجلبولو په اړه بحثونه وشي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې لخوا کلنۍ غونډه به د روانې عیسوي میاشتې په شلمه نیټه په امریکا کې جوړه شي چې پکې به د دواړو هیوادونو زیات شمېر سوداګر برخه واخلي. د سوداګرۍ او صنایع د خونې د نړیوال چا رئیس ازرق شافیزي ازادې راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به دوی د افغانستان د اقتصادي ودې، د افغانانو لپاره د روزګار د پیدا کولو او د کورنۍ تولیداتو له لارې د افغانستان په ځان د بسیا کېدو لپاره هم خپلې طرحې وړاندې کړي.
د دغه غونډې موخه زموږ د کارونو پر بنسټ دغه دی چې د راتلونکي کارونو لپاره موږ خپل نوی پلان او برنامې طرحه کړو. د هغه موخې معمولا دغه دی چې په افغانستان کې فقر سره مبارزه وکړو، کار ځای ایجاد کړو او د افغانستان د فقر څخه وباسو. عمومي هدف دغه دی. اما په هر صورت موږ ډېر امیدواره یو چې په راتلونکي کې امنیت هم ښه شي، یو تفاهم را ایجاد شي او د افغانستان د ودې لپاره زمینه برابره شي.
که څه هم چې افغانستان د طبیعي منابعو او امکانات له اړخه پوره دی، خو لا هم خپلې ورځنۍ لومړنۍ اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو او ان له نړۍ څخه پوره کوي. ښاغلی حافظي وویل دوی په پام کې لري د نړیوالې ټولنې په مرسته او د بهرنیو پانګونې په راجذب سره د قانون د رایستلو او د برېښنا تولید ته لاره هواره او همداراز په سیمه کې خپل ترانزیتي رول به یو ځل بیا راژوندی کړي. افغان دولت داسې مهال د بهرنۍ پانګونې د راجذب خبرې کوي چې یو شمېر افغان سوداګر د دوی د فعالیتونو په وړاندې له شته ستونزو شکایت کوي. افغان سوداګر وایي د روښانه پلانونو او استراتیژیو د نشتوالي ترڅنګ دوی امنیتي ستونزې هم کړوي چې په تیرو نهو کلونو کې افغان دولت ونه توانید د دوی ستونزې لري او پراخ فعالیت یې لار هواره کړي. یو افغان سوداګر خانجان الکوزای وایي دوی هیله لري د افغان او امریکا د سوداګرۍ خونې په جوړیدونکو غونډه کې د دوی سیمه ییز ستونزې هم مطرح شي او د حل لارې ورته وموندل شي.
تاسو ته معلومه ده چې ترانسپورت په تجارت کې عمده ترین اصل دی او د ترانسپورت زموږ ټول ترانسپورت د کښتیو د لارې نه دغه کیږي. پرځم که د امریکا د برعظم نه موږ یو کښتۍ یو معموله بندر عباس یا د کراچۍ بندر ته رالیږو نو په دې کې حداقل دوه میاشتې تیریږي. نو دغه بود مسافه تمام شو ډیر جګی تقریبا په حدود په یو معموله باندې څلور پنځه زره ډالر نه اضافه دغه راځي او که نږدې ځي دا تقریبا 50% تفاوت لري قیمت تمام شو. د خپل مشکلات او د خپل تجارت چې د امریکا سره لرو لمړنۍ خبرې بمداوي او په دویم قدم کې کېدل شي چې د امسایه ملکونو خصوصا د پاکستان سره ترانزیت ستونزې او مشکلات لرو هغه هم د دوی سره په خبرې وو.
افغان حکومت وایي دوی پر روان مریض کال کې ډیر پراخ پلانونه په پام کې نیولي چې په عمل کې دوه سره به د افغان سوداګرو د وارداتو او صادراتو په برخه کې پرتی ستونزې هواري کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د ملاتړ د ادارې مشر نور الله دلاوري ازادي راډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې سوداګر اوږدمهاله پانګونې ته وهڅوي. افغانستان د ډیرو اوبو په درلودلو سره بیا هم خپله برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي. افغان کارپوهان وایي چې افغانستان پراخه لاسنه وهلې طبیعي منابع لري او که چیرې په سمه توګه ترې کار واخیستلی شي نو دا هیواد به د اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي.
د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مقصد مو د افغانستان او د امریکا د سوداګرۍ د خونې د کلنۍ کیدونکو غونډې په اړه واوریدل. بلخوا د ننګرهار د کرنې ریاست د امریکا د مرستو د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره په غونډه کې وغوښتل چې د کرنې د میکانیزه کیدو، د اوبو ورکولو د سیستم، د مځکو د اصلاحاتو او کرنیزې پراختیا په برخه کې ورسره اساسي مرستې وشي. مسؤلینو د امریکا د کرنې ریاست سره پرون په ننګرهار کې غونډه درلوده.
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صافی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې نړیوالې مرسته کوونکې ادارې ورسره د کرنې په برخه کې اساسي کومکونه وکړي. ده وویل
موږ عمده ستونزه د اوبو لګولو سیستمونه دي، همچنان د ظرفیت د لوړولو پروګرامونه دي، او د زراعت د تجارتي کیدلو هدف دا زموږ په همدې ترتیب د مارکیټ نشتون او د اوبو لګولو سیستم منظمه توګه موږ غواړو چې پاینده کړو. دغه پروګرامونه لارې د خلکو غوښتنې او مشکلات نړیوالو ته ورسوي تر څو یو کوم منظمه برنامه د زراعت انکشاف ده. ان شاء الله مخکې هم له موږ سره امتحان ورکړی د کار کړی، آینده کې هم موږ خوشبین اوسو چې دوی موږ سره همکاري وکړي د زراعت سکتور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت موین سلیم خان کندوزی وویل وزارت د کرنې د پراختیا لپاره یوولس بیلابیلې برنامې په پام کې لري او نړیوالې باید مالی تمویل ومني. ده وویل
موږ یوولس غټې برنامې لرو چې دا یوولس برنامې تقریبا د پروګرامونه وایا تقریبا د ولایتونو په سر او په هغه کې یوه د سردخانو جوړول دي چې باید هغې ته خاص توجه وشي. په هغه کې د زراعت اقتصادي کولو سکتور خصوصي بخش ډېر زیات دی. د هغې د وجې چې موږ تر دې آبیاري ضرورت سسته او اهمیت نه واقف وایو، ځکه موږ غوښتل سلور میلیارډ صرف تابعاري به بخښ کړی دي. زمونږ ابتدایي سرویګان شروع دي، هغه په کم ټول چوس امکانات لرو، په هغه امکانات په چوکاټ کې مکارونه شروع کړی دي، ولی غټي برنامه د تابعاري بخښ کړی رہی لرو.
د ننګرهار مرستيال ولی محمد عالم اسحق زی د کرنې د پراختیا لپاره د ننګرهار د زیتونو د فابریکې د فعالیتو او مارکیټ موندلو وړاندیز درلود.
زمونږ د زیتونو دانې براټول شي، اچار او همدارنګه غوړي به جوړ شي. زه عمدترین مشکل د زیتون د فابریکې لپاره د عدم موجودیت د مارکیټ د وزارت زراعت څخه موږ دا هیله لرو چې باید زیتون لپاره د باید مارکیټ پیدا کړو. په اول قدم که چیرې مارکیټ د زیتون لپاره نه وي، دا غذاف سرمایه د باید په دې فابریکې باندې باید مصرف شي.
د کرنې وزارت موین کندوزی وویل د ختیځو سیمو دا ټولې سیمه ییزې ستونزې به د نړیوالو په مرسته حلوي.
دا ماوین صاحب خبره سل په سل درسته ده، تر څو چې مارکیټ نه وي تولید بیا هیڅ نتیجه نه پکې ولې. یو خبره باید وکړم چې د زراعي نمایشونه چې کیږي، زراعت نمایش چې په کابل کې سوزله وشو، په ولایاتو کې او راروانو په یو هفته کې په دوبۍ کې ده. زمونږ د دې نه هدف دا دی چې د افغانستان محصولات دنیا ته وروپیژنو. نن زمونږ انار تقریبا د دنیا ډېر مرکزونو ته ځي.
د کرنې په برخه کې د امریکا د مرستو د بیلابیلو ادارو چارواکي که څه هم له رسنیو سره نه غږېدل، خو په عمومي توګه ژمنه دا وه چې دوی په راتلونکو پنځو کلونو کې د کرنیزې مرستې لپاره د همدغسې یو اساسي پلان د تمویل په مخه جلال آباد ته ورغلي دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او سم جنقه الکوزه چې په څول ویدیزو ورسپانو کې د افغانستان او سیمې په اړه خبرو شو مسایلو ته لنډه کتنه کړي.
په امریکا کې خبرودونکو وال سټریټ جرنل ورسپانې په وروستۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې هند د افغانستان ملي پوځ وروزی تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي. د ملي پوز روزنه په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده. پاکستان هم له دې کار سره موافق دی او وایي دا به د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د وال سټریټ جرنل په باور د افغانستان د ملي پوز روزنې لپاره هند ښه انتخاب یا کاندید دی. د هند 1 میلیون پوز په مختلفو ساحو کې له وسلوالو او یاغیانو سره د جګړو 60 کلنه تجربه لري. د هند پوز د هیواد د جنوب ختیځ په ځنګلونو، د جمو او کشمیر په لوړو او د پنجاب ایالت په هوارو سیمو کې جګړې کړي دي. وال سټریټ جرنل لیکي هند دا پوه او ظرفیت لري چې د یو دوست هیواد ځواکونه ترې ګټه واخلي. هند په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تاسیسات لري او په مختلفو برخو کې د افسرانو او سرتیرو د روزنې توان او امکانات هم لري. هند د یاغیانو او وسلوالو په ضد جګړو لپاره د روزنې دوه ښوونځي لري. په یوه ښوونځي کې له یاغیانو او وسلوالو سره په ځنګلونو کې د جګړو تدریس او زده کړې کیږي او په بل ښوونځي کې په ښاري سیمو جمو او کشمیر کې د جګړو ښوونه او روزنه پر مخ وړل کیږي. د وال سټریټ جرنال په باور د هند پوځ په دې دواړو برخو کې افغان ځواکونه ښه روزلی شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خپرونې د نشه یي موادو ضد مبارزې کې د افغانستان د پولیسو د روزنې مسلې ته اشاره کړې او لیکي د افغانستان 15 پولیسو د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په هغو روزنیز کورس کې زده کړې پیل کړې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په ملاتړ او د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په مرسته جوړ او د فبروري په 12 نیټې په دوشنبه ښار کې په فعالیت پیل وکړ. په دې کورس کې یوازې افغان پولیس روزل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي په دې کورس کې افغان پولیس د نشه یي موادو د مجرمانو د تعقیب ټول اساسات یعنی د نشه یي موادو د تورنو کسانو له تحقیق څخه نیولې تر محکمې پورې ټول مقررات زده کوي.
اته نیمې بجې دي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې د طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی وایي تر هغه پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونشلوي له دوی سره به امریکا د سولې خبرې ونه کړي. د ناتو دوه عسکر د افغانستان په جنوب کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی به په نږدې راتلونکي کې د منځنۍ اسیا له 5 هیوادونو څخه کتنه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوی چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیمو د غني کولو له لانجمن پروګرام څخه خلاص وانه خلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له پلان سره سم نن په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلا وطن مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي چارواکی وایي متحده ایالاتو ته پکار ده چې په دې برخه کې چې موسکو ته قناعت ورکړي د مزایلو دفاعي پلان روسیې ته متوجه نه دی باید زیات څه ترسره کړي. د روسیا او د ګرجستان د بیلتون غوښتون کې جمهوریت ابخازیا ترمن پرونی او موافقه لاسلیک شو چې لمخې روسیا کولای شي په دې خاوره کې له ګرجستان سره پراتلونکي کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره یوه پوځي اډه جوړه کړي. هغه اته تنه مذهبي مبلغین چې له حیاتي څخه د ماشومانو د قاچاق په تور نیول شوي او له زندانه آزاد شوي او له دې هېواده وتلي دي.
اوس هم د خبرونې دوهمه نیمایي ته راورسېدو. د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو او په دغه برخه کې د سولې په اړه دوه راپورونه لرو. افغان دولت وایي چې په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ ملکیتونو او د ځمکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره یو ځانګړې محکمه جوړه شوې. د قومونو او قبایلو په چارو کې د جمهور رئیس کرزي سلاکار او د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د شخړې د حل د کمیسیون مشر وحید الله سباون پرون په کابل کې ویل چې محکمه د دواړو خواو په خوخه جوړه شوی او پوره صلاحیت لري. په عین حال کې د کوچیانو او هزارګانو استازي هم هیله مند دي چې د ځنګړې محکمه په پوره رښتینولۍ او عدالت د دوی ترمنځ ستونزې حل کاندي.
د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې د حل د کمیسیون چارواکي وایي چې په دې برخه کې یو ځانګړې محکمه جوړه شوې او ډېر ژر به د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. د جمهور رئیس کرزي سلاکار او د دې کمیسیون مشر انجینیر وحید الله سباون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کوچیانو او هزارګانو له استازو سره په یو ګډه غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دا محکمه درې تنه غړي لري او د هغو ځمکو اسناد به وسیړي چې دواړه خواوې د ملکیت پر سر څوځلې نښتي کړي. خاغلی سباون سرګند کړه چې په بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې کوچانو او هزارګانو منلې چې د دې محکمې تر پریکړې به دوی په خپل منځ کې انخته نه کوي.
هغه د نشین د هزارجاتو چې د ملکیت دعوه لري هغه به معرفي کیږي محکمې ته. چون محکمه په کابل کې ده هر څوک کولی شي مراجعه وکړي محکمې ته او هر څوک کولی شي دعوه وکړي. امیدواری ده چې دا رسمي محکمه ده، دلته حکومت ده، نظام ده او د دې امیدواری ده چې دا مشکل حل شي.
د میدان وردګو ولایت په څو ولسوالیو او بامیان ولایت کې د ځمکو او څړځایونو پر سر د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمن سوزلین ختی شوی چې مرګ جوبلې هم درلوده. له دغه نخته ورسته ولسمشر کرزی یو کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې د ستونزې ته د حل یو مناسبه لاره ولټوي. د هزارګانو استاد یوسف وایزی که څه هم د کوچانو او هزارګانو ترمنځ اصلي ستونزه څړځایونه بولی، خو وایي چې د ملکیتونو او د ځمکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره به نوې جوړه شوې محکمه ګټوره تمامه شي.
اگر او ترکیبی که مورد نظر برادرای هزار هستند
دیوایی کچری پا دیزنگر محکمه که هغه ترکیب چه هزار ورونه واری موجود وی نو طول استونزی به هواری کری زه او طول هزارگان خوشبینیو چه لکوچانو سر زمون ده ملکیت مسئله حل شی پا دی برخه که کافی اسناد هم موجود دی. انجینیر وحید الله سباون وایی چه پا بامیان ولایت او د میدان وردگ ولایت پا چو ولسوالیو که د کوچانو او هزارگانو ترمنز د ملکیت او د ځمکو د اجاره د ستونزې له حل وروسته به په ټول افغانستان کې د کوچانو د سرویو د سړځایونو د شخړې د هوارولو لپاره هم اقدام وشي. د کوچانو استازی علمګل کوچی سرګندوي کچېری حکومت په دې برخه کې جدي او عادلانه عمل وکړي نو په بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې به د کوچانو او هزارګانو ترمنز د ځمکې پر سر موجوده ستونزه ډیر ژر حل شي.
موږ محکمه منو، خود د مشکل په حال یې د دې حکومت په اعمالو زه مطمئن نه یم. که چیرې دوی جدي رښتیا د خلکو حق ته حق ووایي، هر کم کارونه حل کېدای شي. دا خو قوالی دي، اسناد دي، حق ته حق ووایي، مشکل حل ده.
یوازې په بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې د کوچانو او هزارګانو ترمنځ د ځمکې او سړځایونو پر سر ستونزې نه دي موجودې، بلکې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم کله ناکله د ځینو قومونو او سیمهییزو اوسیدونکو ترمنځ د دښتو او ډاګونو پر سر نښتې شوي، چې ښه بېلګه یې په خوست ولایت کې څو ځلې د بېلابېلو قومونو ترمنځ وسلوالې نښتې وي. د ملکیتونو او جایدادونو پر سر د ولسمشر کرزی لخوا د ستونزې د حل کمیسیون وایي چې د افغانستان په کابو شلو ولایتونو کې د ځمکې او څړځایونو پر سر شخړې موجود دي چې هوارول احتیاط او وخت ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان مقامات وایي چې په میدان وردګو او بامیانو ولایتونو کې د کوچیانو او هزارګانو ترمنځ د ملکیتونو او د ځمکو د اجارې د ستونزې د حل لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه شوې. دواړه هم کوچیان او هم هزارګان هیله مند دي چې دغه محکمه په رښتینې توګه خپل کار وکړي شي او د دوی ترمنځ سوله وشي. بلخوا کندهاریان او ننګرهاریان پرون په کندهار ښار کې د سولې لپاره جرګه شول. په جلال آباد کې د سولې او پرمختګ جرګه جوړه شوې چې د ختیځو ولایتونو چارواکي او قومي مشران پکې د سولې لپاره هلې ځلې کوي. دوی په کندهار کې هم قومي مشرانو ته د داسې جرګې بلنه ورکوي. په دې اړه پرون د کندهار په مندیګک ماڼۍ کې غونډه جوړه شوې وه. د وخان مینپالې په اړه ریپورټ راکوي.
د سولې او پرمختګ د جرګې مشران چې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي په ملتیا کندهار ته راغلي وو، د کندهار پر قومي مشرانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره د دوی هم مټرا بډ وهي. شیرزي وایي چې دوی په ختیځو ولایتونو کې د چارواکو او قومي مشرانو څخه دا جرګه جوړه کړې، اوس غواړي چې لوی کندهار او لوی پکتیا هم دې ته وهڅوي چې ورته جرګې جوړې کړي تر څو په سیمه کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې ګړندۍ سي.
په جلال آباد کې دا فیصله وسل چې طالب تلویزیونو او د راډیوګانو د لارې اورېدلي چې موږ اولنۍ کندهار ته ځو، بیا لوی پکتیا ته ځو. بیا غواړو چې د لوی پکتیا، د لوی کندهار، د لوی مشرقي یو ګډه جرګه بیا جوړه شي چې نور دا پخپل د حکومت او پخپل د محترم رئیس جمهور تر مشرتابه لاندې په دغه ټوله سیمه کې د صلح او د امن دپاره او د پرمختګ دپاره او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای کار کوي او د هغه ناخوالې، هغه شان چې موږ قومونه او زموږ ولسونو سره مخامخ دي، دا به دغه د صلح او د پرمختګ جرګه به دا فیصله به دای کړي.
په ننګرهار کې د صلح او پرمختګ د جرګې مشر ملک نذیر وایي چې دې جرګې په ختیځو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې، چې د نوموړي په خبره لوی کندهار هم باید د خپلو ستونزو د حل لپاره ورته جرګه جوړه کړي.
الحمدلله د دې شورا په برکت باندې نن سبا په ننګرهار کې ډیر امنیت زیات شوی دی او ډیر خلک راغلی دي، حکومت سره مرګلی شوی دي. خو زه وایم دا کافی ځکه نه ده چې دا ولایتونه شاخونه دي، ونه چې دا بیخ دا کندهار ده او ولایتونه شاخونه دي، نو چې بیخ جوړ نشي دا شاخ عریضی پیدا کړی ده خو بیخ چنده فایده نه کوي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی په دې غونډه کې وویل چې یوازې همدا جرګې او مرکې کولای سي ولسونه د سولې ارمان ته ورسوي. د ولایتي شورا د رئیس په وینا په ځواکونو او سرتیرو دا ستونزه نه سیال کېدای.
د مشکلات، دا کور خرابۍ، دا ورور وژنه، دا په عسکري قوت، د دنیا په عسکرو یا د ناټو په توپو په تایرو، زما په نظر دا مشکل نه حلیر تر هغه ساعته چې خلک په خپل ګریوان کې ونه ګوري افغانان چې دغه بدبختی او دغه کور خرابی د چا په ګټه ده؟ آیا د دې ګټه هم موږ ته رارسیږي؟ آیا لس کاله بعد، شل کاله بعد، سل کاله بعد به زموږ اولادو ته کومه ثمره پاتې سي؟ زه خو شخصا داسې شی په آینده کې د پښتنو یا د افغانانو دپاره زه نه وینم. جنګ همیشه سرمایه یا هغه اصول چې د جنګ بعد اخیستل کیږي هغه کونډي دي، یتیمان دي، خرابۍ ده، دربدري ده او د وطن خرابۍ ده، اقتصادي مشکلات.
د سولې جرګې په داسې حال کې په سیمه کې د سولې لپاره هلې کوي چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي په هېواد کې سوله راولي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د سعودي له پادشاه څخه هم په دې لاره کې د مرستې غوښتنه کړې.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنه په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بیالي وسی راځي چې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان ولټو. دغه د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همدارس د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د آزادۍ رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
منم شداگل از پاکستان شن علت اصد فتماس کیا خوش داره تو افغانی کور نظره کرویدی نمی گلالیدی لر دماغیم جو کم لگه خواست چو کرده دو پارا که معلومات واردی جمان سر دیتا دیه نمبر رابطه ونی چه 0-3-8-5-2-4 یو آر بیا دتا وایم 0-3-8-5-2-4
سلام علیکم. اوس به یو پیغام واورو چې یو اوریدونکی له ایران څخه را لېږلی دی. دغه اوریدونکی وایي چې د مولادات په نامه معلومات لري او په ایران کې له دوی سره دی. د دې پیغام به واورو او پس له پیغام به زه تاسو ته د دغه ګران اوریدونکي د تلیفون شمیره ووایم. دا ځکه چې د خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو سلام علیکم. زما نوم برهان الدین دی. د هلمند ولایت وسیدونکی یم. د هلمند ولایت د زرجو ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما سره یو نفر سره دی چې څوک پته غواړي. نوم یې مولادات دی. د خدای داد ورور دی. اصلي د نوزاد دی. ډېر کلونه کېږي دلته راغلی دی ایران ته او دوی خپل ځان پټوي. ځان په لاس نور کوي د وړنو د پلار لپاره. والسلام.
ګران اوریدونکو که تاسو د مولادات په هکله معلومات غواړئ نو دغه اوریدونکو ته تلیفون وکړئ. د دې تلیفون شمیره ده 00-9-1-3-8-0-4-9-4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00-9-1 د ایران کو دی 3-8-0-4-9-4. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسې له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس به هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي رادیو ته رسیدلي دي. اوریدونکو، په دغو پیغامونو کې خپل ورکوښوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. اول به پیغامونه واورو، پس له اړ یو پیغام به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کوم شمیرې چې ازادي رادیو ته دغه تلیفوني پیغامونه رسیدلي دي.
یاسی کولاد ملک هغه محمد زوی د غزنی ولایت عبدالمنان جان محمد زوی دا یو کال کیږي لمختخه نادره کړه چې ماری آکا زوی دا کولای شي موږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. وسلام.
کتا سید دغه ګران رور د ورکشوی عزیز پاک معلومات لري، نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړي 00939 شپږ و څلور و نه. د تلیفون شمیره به اوري بیا وایم 00939 شپږ و څلور و نه.
الو، السلام علیکم. ته د غزنی د ولایت مقر دی مصالح سر جاب لودس خبره کوم. ته مو یو کاکا دا را نظر سي نظر زوی دا د ادوکاره کی سنادره کدا هیڅ معلومات نه سره ته کچا بده د مانی مرتزان ول مهرباني دی. سلام.
گران اوریدونکو، کتا سی دغه ورکشوی عزیز پاکره معلومات ترې، نو لطفا په دې شمیره تلیفون وکړي 00939 00 3 و 15 3 9 15. د تلیفون شمیره به اوري بیا وایم 00939 دا د افغانستان کوډ ده و 00 3 و 15 3 9 15. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ورک عزیزانو ته موږ یو پیغام لرو. زموږ یو ورکه سوی ده د 10 کاله به اخوا ته قبله په نامه دی. د پلار نوم یې الله نظر خان دی، د نیکه نوم یې سلطان محمد دی، د ګرمسیل د ولسوالۍ دی، د کوټوري د کلی دی. ار یو که په دغه اړه معلومات لري، د دغه ورکې په اړه خپل 1 لک روپۍ د جایزه واخلي، او پر دغه نمبر دی بیا موږ ته زنګ ووهي 03-44-1-0-0-1-1. بیا د نمبر ورته تکرار کو 03-44-1-0-0-1.
زما د کریم د کندهار ولایت زما زوی چې حسن عبدالرحمن یې 14 کاله عمر لري. ولس میاشتې مخکې په وزه ترک شوی دی. که هر څوک د حسن عبدالرحمن په کې معلومات لري او یا دوی په خپله د اعلان اوري، و دغه شمیرې ته دې خبر ورکړي 0-8-8-8-8-8.
زما نوم نظام الدین دی او زما یو ورور چې نوم یې امین الله دی، 2 کاله کېږي د پاکستان سوات نه بدرکه شوی دی. که هر چا سره د په حق له معلومات وي او یا د خپل زمونږ د آواز اوري، نو موږ ترې په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي 00-9-6-6-5-6-8-8-1-2-0-9-3. او بل نمبر دی په خبر کې زمونږ 00-9-2-3-4-4-9-8-1-0-0-6.
وسلام. الو، السلام علیکم. زه نه افغان یم، د اخیل سلوی چې ورچا ولات تاسو سره تماس کیم. زما یو ورور وخت د نن نه اگر ده تور ګیره ده ابي ده لوانه د ځان سره کیږي چې هر څه د اگر پاکه معلومات دي. ما دې شمیره ټلیفون کی 0-0-5-5-5-3-1-1-4
0-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
فراه ولایت په تاسو باندې ما یې ځکه چې په سر کې په سورانه درک شوی زده غزی ولایت در ماخیر دین کلی پته کلا وسمن ک نیمایو کاکا سید تن زتل یک کلو ده پنامه دی اول احمد ده در سلور کله کی نظر کسو ده ک چیر ده ده خپل اور نو لمس پر پدش مال تماس نس په 913 821 928 او ک چیر بل چاته ده پته وی هم په دغه مال تماس مخته ونی سو سلام
دا زغیر ورو در نو کارتون کو زمانم لال محمد بنګرار ورو د نازیان د لشي مالین ما خپل زی خیر محمد د پخوانی شوروي قزاقستان جمهوریت ته تعلیم لپاره لیږلو بیا د اریل خان ته تحصیل لپاره ولر د افغان روسو د مناسباتو خرابېدو وروسته د تحصیل نه پاتې شو څه موده په مسکو او بیا په بیلاروس کې اوسېدلی تقریبا 15 کاله کېږي چې د احوال څخه خبر نه یم که دی یاد د ملګري زما غږوي د مهربانۍ له مخې دې په 0 په احترام نمره ور به تکراروم 0 1 9 1 9 والسلام.
الو زه بریالی د بلخ ولایت د چارولک ولسوالۍ د مالی لیکلي اوسېدونکی زما یو ورور نظاره کړه که څه د په اړه معلومات لري معلومات یو کال کېږي له ایرانو راتلی په کندهار کښې نظاره کسوی ده په راسته لاس باندې د باز چا ده که څه د په اړه معلومات لري او یاته خپله زما آواز اوري په دې شماره دې زنګ وي چې پروا وی زره ډېر نه څلوېښت پنځه سوه شل
زه د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ د سهغار د کلي د لنډۍ ولی یم ساګزی نومېږم زما یو وراره ورک دی له نیم کاله کېږي که چا ته پته وي پر دغه شماره دې زنګ را ووایي 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زمانو محب الله دی دیوره کازیزانو پرګرام ته راګیږم. زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ګدرخیل د کلي اوسیدونکی یم. د جدې په ولسمه دیوره کازیزانو په پرګرام کې یو پیغام ثبت شوی و. د دې کې ویلو چې یو سړی زمونږ سره دی یو کال د شپاړس کاله کېږي چې مونږ سره دی. نو مهرباني وکړئ دا زما پلار کېدای شي وي هغه دا اولس اتلس کاله کېږي ورک شوی دی. نو مهرباني وکړئ په دغو شمارو د مونږ سره تماس ونیسئ. 0 5 4 4 9 4 او بله شماره ده 0 5 4 5 9 9.
سلام علیکم، زه مولوی عبدالغنی یم د تخار ولایت د شکمیش د ولسوالۍ د پخرک د کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالوهاب. تقریبا دا 14-15 کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. کوم څوک د ده په حق معلومات لري نو په دغه شمېره دي ټېلیفون وکړي 0 7 7 0 7 2 14 0 5 0. سلام علیکم.
زه د پولیس چرخینا خبرې کوم، سلطان نومېږم. روز مونږ یو خویا ده چې د پېښور د کچګړې نه نادرکه شوی، نوم یې آدم ده، آدم خان. د پلار نوم یې مرجان ده. که چېرته دا زما خپله غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات لري نو مونږ ته دې په دغه ټېلیفون شمېره زنګ را ووایي 0 5 4 9 6. یو وار بیا به درته تکرار کړم 0 5 4 9 6. که چېرته دغه په هکله چا مونږ ته معلومات را کړ نو مونږه د 1,00,000 افغانۍ جایزه د ده په لاس کښې. وسلام.
زه کامران زابلوال د زابل ولایت څخه. زما یو د کاکا زوی په نامه د عبدالغفور چې د حاجي محمد رحیم زوی دی، د زابل ولایت د قلات ښار اوسېدونکی دی. د طالبانو او د رباني د جنګ په وخت کې د کابل په شمالي برخه کې نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مرګ یا ژوند په هکله معلومات وي او یا دی خپله دا اعلان اوري نو په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. شماره د ټېلیفون
صفر وسوا شپږ دېرش یو سلو شپږ پنځوس یو صفر وسوا شپږ دېرش یو سلو پنځوس یو شماره یو ځلې بیا تکراروم صفر وسوا شپږ دېرش یو سلو پنځوس یو السلام
رحمۃ اللہ خبر کوما خدائی آزادی اور شمار دادا فکر افساد آشتا سے چار شہدا السلام
قاری عبدالواحد بنگلار ولایت د بیسد ولسوالۍ د کاکړانو د کلي اوسیدونکی یم. زموږ د ترور زوی محمد قاسم د محمد قاسم زوی ورونه دي موسوم محمد رحیم محمد قدیم. نن تقریبا پنځه کاله مخکې د پېښور د قمرزین کړې نه بې درکه شوی دی. که هر چا ته د دې په باره کې معلومات وي برای مهرباني دې مونږ ته په دې پته معلومات را کړي. صفر واویا شپږ پنځوس اته پنځوس اووه سوه اته ویشت د پاکستان شمیره ده صفر صفر دوه نوي دېرش اتلس نهه نوي شپېته نه معذرت غواړو صفر صفر دوه نوي دېرش اتلس نهه نوي شپږ وسلام مع الاحترام
زه ورور سرودي د ولسوالۍ د اوتخیلو کلي سیمې اوسېدونکی یم. زما یو ورور دا یو نیم یو کال کېږي چې ورک ده او دا شپږو میاشتې کېږي
بسم اللہ جان نمیگی دلاس کال کی بے درکا دیا چھتا وال بھی پاتا ہے مقصد دو نمبر ٹیلی فون وہ کو سپر پنجا سپر یو یو پنجا نا شپاک دوا نا
حلو سلام علیکم زمانم دلاغاد اللہ کافل نمی حدی کرنی ہو لیگا زمان یا ضرور دا تنام دی نظر دا دا پنجا کرای کی گی دا کراچی پا خیر کنا دا رکسو دا فار جاتا معلومات پا دا را مرد نگا زنگوی فکر واو یا او دیر پیو سلوی کیا سلو بیان دا شمارت تکرار روم
معلومات
رحمت اللہ نمیزی معلوم صاحب رحمت اللہ
زما نوم برهان الدین دی د هلمند د ولایت د ګرنسیل د ولسوالۍ د کری شمالان. زما دا کار زوی دی د نواب په نامه د شپږ کال کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په دغه اړه باندې خبر لري زما شمېره دې یاداش کې سپ نو سو دو سیزده اشت سد و شست شست و چار نود و چار سپر نه سوه دیارلس اته سوه شپېته څلور شپېته څلور نوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. او په پای کې ګرانو دوستانو راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو اوریدونکو له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده او ویلې دي چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دوی پیغام په ګډه سره واورو.
هلو ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. بیا وروسته هغه په دغه په اړه شمیرې باندې تاسو د مکشي عزیز پیغام رسولې چې هغه نن د خدای په فضل سره د هغه سره کومندل شي
دی. یادونه ور ده چې ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د ګران اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې له ټولو اوریدونکو سره مرسته وکړي. نو که تاسو غواړئ چې خپل ورک شوی عزیز او دوست ولټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او تلیفوني پیغامونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.